په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه په دې هیله چې له خوښیو ډک ورځ مو پیل کړې وي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي، ځینې راپورونه هم خپرو. په څو شیبو کې معرفي اوریدلی سي. نن د یکشنبې ورځ ده، د وژې اسنبلۍ 15 د سپتمبر 15. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وی چې اندازه به له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. د بیان پر اساس د سلنګونو په ګډون په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکول سوی چې سرعت به په یوه ساعت کې تر 70 کیلومتر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 پیلوټان فارغ او 130 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې 3 پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. شاوخوا شل ورځې مخکې په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ویلي و چې امریکا له ازبکستان سره موافقه کړې چې د افغانستان پوځي الوتکې په ازبکستان کې پاتې کیږي. هغه ویلي و چې دا الوتکې د افغانانو نه وي، بلکې په امریکا پورې تړلې وي چې د افغانستان پوځ کار ورڅخه اخیست. د 2020 لدی کال په اګست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پخواني هوایي ځواک اکثر غړي او پیلوټان له دې هېواد ووتل. د جاپان یوې محکمې هلته نوي زیږیدلي افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوي زیږیدلي افغان ماشومې مور او پلار په 2022 لدی کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شل تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکی روغتون مشر ډاکټر اختر محمد د ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته ور وړل شوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیرا اسماعیل خان پر لوی لار یوې کندې ته ولوېد. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي او د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله کېږي. پرون د اسرائیل په عمده ښارونو کې یو وار بیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغه شمېر کې به 30 کسان مړي وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهری کیږي او برخوالی د داسې موافقې غوښتونکي دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل سوي کسان خوشي سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخواني صدر اعظم له اوسني صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابره کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانی پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل سوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والس، ګووین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغه پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړې چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړه ورکړي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی لمیاشتو راهیس له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکران ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړ سویو لیري واټانه اتمز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ سوی توغندي د روسیې په خاورې کې دننه وکارول سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. تیره جمعه د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کیف ته په روسیه کې دننه پر ځینو اهدافو د حملو لپاره د لیر واټانه میزایلو د کارونې د اجازې په اړه خبرې وکړې، خو کومه پریکړه اعلان نه سوه. ځینو امریکایي چارواکو په دې اړه شک ښودلی چې د دغسې میزایلو د کارونې لپاره د زمینې برابرول دي د روسیې د اشغالګرو په وړاندې په مبارزه کې د کیف جګړه کې کوم بدلون راولي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. افغانستان نن د لومړي وار لپاره د فټسل په نړیوال جام کې خپل مسابقه کوي. په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ښځو د سینګار توکو پلورونکي وایي چې بازارونه یې ساړه دي.
نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
په روزګان کې خلک د څښاک اوبو له کموالي شکایت لري.
ډېر کسان یې بس ګاډي او د بوشکو په واسطه ورځي د برمې صبر اوړي. ډېر خلک د ولیې صدقې پاکې اوبه نشته.
روسیې او اوکراین د یو بل څخه باندې سلسل اسیران خوشې کړل. دا هم اوري چې د برېټانیا شاهزاده په لڅلوشتمه کلیزه په امریکا کې لمانځي. د خبرونې په دوی منی مایی کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پرونو برخه ته. افغانستان نن د لومړي ځل لپاره د فټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. د فټسال نړیوال جام سږ کال په ازبکستان کې د نړۍ د څلورویشتو غوره ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د افغانستان د نننۍ او پاتې نورو لوبو په اړه جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د افغانستان د فټسال ملي ټیم چې په دې وروستیو کې هی لوبي کړی او د غنو پام ځان ته ورړولې، په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه د انګولا په وړاندې پیلوي. دا لوبه د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په هومو سالون کې د کابل پخت مازیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د فټسال ملي لوبغاړو د نړیوال جام د خچمتوالي په هدف د ایران په مشهد ښار کې څو ورځې تمرینونه کړي او همدارنګه په دې وروستیو کې د انټرکانټیننټل یا لوی وچو جام سیالیو کې څو ټیمونه مات او درېم مقام خپل کړ. د ملي ټیم ګول ساتونکي محمد جواد صفدری په یو بیان کې چې د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې خبر کړی وایي،
با کومک هم تیمیا و کادر فنی ان شاء الله بازی مقابل انګولا
هڅه کوم. خپل نور ملګرو سره په ګډه د انګولا، ارجنټاین او اوکراین په وړاندې ښې پایلې ترلاسه او خپل ګروپ حذفي دور ته لار پیدا کړو. زما د ژوند یوه لویه هیله دا وه چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلم او ټوله هڅه وکړم چې د نړۍ غوره ګول ساتونکی شم او هڅه کوم چې په دې لوبو کې له خپل ټیم سره مرسته وکړم او ښه نتیجه ترلاسه کړم.
و ای قول امیدوم چې انشاءالله بهتر نتیجه ورکړم.
د ملي ټیم بل لوبغاړي فرزاد محمودي هم وویل چې تیرو ښو لوبو ته په کتو هیله مند دی چې په نړیوال جام کې هم ښه وځلیږي.
خوب ما د مشهد تمرینات خیلی خوبی داشتیم، از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستیم.
موږ مشهد کې ډیر ښه تمرینونه وکړل. تر هغه وروسته تایلند ته لاړو. ازبکستان کې مو هم دوه ښې تمرینی لوبې وکړې. هلکان له روحي او بدني لحاظ ډیر چمتو دي او له هیڅ ټیمه ویره نه لري او ټول هڅه کوي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. افغانستان به د فوټسال د نړیوال جام په سي ډله کې له انګولا وروسته دوه نورو لوبې له ارجنټاین او اوکراین سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم اکثر غړي په ایران کې کډوال افغان ځوانان دي چې د راپورونو له مخې په سختو شرایطو کې تر ملي ټیم رسیدلي. ملي ټیم وروسته له هغه لا زیاتې لاسته راوړنې وکړې چې دوی ته د مجید مرتضایی په نوم یو ایرانی سر روزونکی وټاکل شو او د هغه په مدیریت افغان ټیم په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ګډون وکړ. د فوټسال نړیوال جام چې دای لسم دور دی، له ټولې نړۍ څلیرویشت غوره ټیمونه پکې حضور لري. د فوټسال نړیوال جام له تیرو لسو دورو 15 واره برازیل اتلولي خپله کړې او وروستی وار په 2021 کال کې پرتګال اتلولي ته ورسید. د فوټسال نړیوال جام سیالۍ شاوخوا 15 کاله مخکې له 1990 کال پیل شوې. فوټسال چې سالون درنه فوټبال ته ورته لوبه ده، د فوټبال په پرتله په وړو میدانونو کې ترسره کیږي. د فوټسال یو میدان 40 دقیقې دوام کوي او بیا تر 15 دقیقو وقفې وروسته دویم میدان پیلېږي. په فوټسال کې د لوبې په وخت یو ټیم له 15 د زیاتو لوبغاړو اجازه نه لري او روزونکي په ټاکلو وختونو کې کولای شي تازه دمي لوبغاړي له هغو سره چې ستړي وي بدل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په ورزګان کې خلک د ټراک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې کورنۍ د ویالو نولې اوبه د ټراک لپاره کاروي چې په بیلابیلو ستونزو اخته شوي دي.
یاره وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې
دا د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکي جاوید وو. نموړي د ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبه تشي او د ټراک د پاکو اوبو لپاره باید ژوره څا وکیندي.
یاره وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې پاک اوبه تر لاسرسی نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولي اوبه دغه کې یوازې په سیمه کې بد وي او خاص برمی یا ډېر کسان بس ګاډۍ او د بوشکو په واسطه ورځي د برمی اوبه راوړي. ډېر خلک د ولي دغه کې پاک اوبه نشته. پوښتنه خو مې دا ده چې باید دلته موږ ته برمی او سي ټانکۍ جوړې شي تر څو ټول مسلمانان ته دغه پاک اوبه ورسیږي او ټول مسلمانان وساسي پدا.
دا یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده، بلکې د ارزګان مرکز ترینکوټ د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي.
اکثره خلک د اوبو د نشتون یا د پاکو د اوبو د نشتون سره مخ دي چې د څښاک اوبه نه لري. نو په واقع سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي، ځکه پاکې اوبه هغه شی دي چې زموږ ته سي روغتیا پاک ساتي، هغه زموږ ته سي ژوند ساتي. نو کچيري اوبه نه پاکې نو هغه زموږ ته سي ژوند په خطر کې لويږي، د غسه خبیلې بلی ناروغي ما بین سترازي. وهله مدغه د چې باید دغه ته هم دولت پاملرنه وکي، هم مؤسسات پاملرنه وکي چې یو غام یو خوري او پاکي او بخلګو ته برابر کی یا ټانکی ورته جوړ کی یا برمی ورته وی چې
دا یادونه ورده چې په ورزګان ولایت کې اوس مهال د یو جوړی ساده کیندل لپاره چې شاوخوا یو سلوشل متر وژدوالي ولري تر یو نیم لک افغانۍ پورې لګښت پر راځي چې زیات خلک یې واسنه لري. د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکو وای د ویالو او ناولو اوبو د استعمال لامل ډیر وخت دی ته بیلابیلی ناروغي پیدا سیوي. رحیم الله وای زماتری چې 15 کال عمر لري د پښتورګو په ناروغي اخته دي او ډاکټرانو ورته ویل دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکی و با هغه چه دی چه زمج جون تا صدمه رسی، زمج روختیا تا صدمه رسی که مج ناپاکی و با استعمال کو مج با هر وقت دا مریضی او دا داغه سی ناروخ سی حد سر لاس او گریوانی دا خیرو دا کاری سیمی و با چه دی مج خبال برمی و خیلی دی داغه با ناپاکی دی داغه با پلتر سوی نیدی. مقصد پا اغا مرحله که نیدی چه مج باید دا چشلو دا پاره دا خوراک دا پاره استفاده تری وکلو. مج زیاد وقت داغه سی که چې د لیری ساحو څخه و براوړو د پاکي او بزمش په نظر خودلته روزګان کې امکانات کم دي، فلټر سی او به کم دي، په شهر کې فلټر سی او به داسې ارزای نه تر سرګو کیږي.
ډاکټران وای د نافاکا او ناول او بو څخه وازی د پښتورګي د بارنه پیدا کیږي، بلکې ناسناستي کولرا او نور ډول ډول ناروغي پیدا کیږي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټر د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله محمد داوود په دیار ازادي راډیو ته داسې ویل.
اول کې د شموګې د خړو تسماتو چې هغه د ابو په بیس کې من سراغلی په غیبان داختش، دوهم کې د شسالات مخته پیدا ش، دریم هم کولرا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کېدل شي چې د همدې ناپاک اوبو څخه له سموګ خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدل شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي. غیر صحی یا ناپاک اوبه یعنی هغه وبدی چې هغه مکمل پاغه کې میکروبونه شتون لري، پاغه کې بکتریاوی، پرازیتونه، ویروسونه پاغه کې شتون لري چې هوا لغه اوبه را واخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغه د جوش کولو د هغه نه استفاده وکي.
خو په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلیو بیا رغونې ریاست مسولین وای دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړي او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي. دا یادونه ورده چې دا ستونزې وازی په ورزګان کې نه ده، بلکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ان د پلازمینې کابل د یو شمیر اوسیدونکو هم ده چې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو، له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او سم یو بهرنی مسأله روسیې او اوکرين د یو بل څخه باندې سلسلتنه ازیران خوشی کړل د بندیانو دغه تبادله د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د شنبه پورز عملی سو سپی ولستان اگزایمو له نورو جزئیاتو خبروي
د اوکرين په ختیځ کې د سخت جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د شنبه پورز یو سلو درې جنگي بندیان سره تبادله کړل د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د شنبه پورز تایید کړ چې هیوادی یو سلو درې پوځیان د روسیې له زندان را خوشی کړي زيلنسکي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل زموږ خلک په کور کې دي موږ په بریالیتوب سره یو سلو درې نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکرين ته راستانه کړل په دغه کسانو کې دوه اتیا عسکر او ضابطان او یو ویشت افسران شامل دي زيلنسکي د اوکرایني پوځانو عکسونه خپاره کړي چې یو بل په غیږ کې نیولی او د موبایلونو له لارې له خپل کورنۍ سره غږیږي زيلنسکي د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې یو سل درې اوکرایني پوځیان د همدې شمیر روسي جنگي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل روسیې دفاع وزارت د خوشی شو روسانو یو ویډیو هم خپره کړې دا ویډیو اسوسییټډ پریس اژانس هم خپره کړې چې پکې یو خوشی شوی روسي عسكر وایي آرامی سا واخسته پویګم چې کورته بزم هرڅه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته روسیا او اوکرين د عسکرو د تبادله یو او نور سره هغه وشو چې په ورته یو اقدام کې روسیا او اوکرين د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنگي بندیانو تبادله وکړه د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبه پورز خوش شوی روسی پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکرين د عملیاتو پر مهال نیول شوی د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک سیمه کې نیول شوی یو لدری روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې لسیمه خوشی او په بدل کې د اوکرين د پوځي اوس لدری جنگي بندیان هغه ته وسپارل شو د وزارت د اعلامیې لمخې خوشی شوی روسی سرتیری اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي اوکرايني چارواکو لدې مخکې ویلي او د غیوات زواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لک تر لګ شپک سو روسی سرتیری نیول او د لاسته راوړنه به د نیول شو اوکرانیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لدې تړون دی وی بریا په توګه کله کړه او د شنبه پر ورځ د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړي د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د تبادله شوو جنگي بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل اوسیدونکو په شار کې د کوڅه ډب وسپیو د زیاتې دوله کابل اندیشمن دي دوی وایي چې په شار او کوڅو کې د دې سپیانو ګرځېدو لوی سرخوژی ورته جوړ کړي او کله ناکله پر خلکو حمله هم کوي کابل شرولی چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډبی سپی په یو کال کې په کابل کې راټول کړي سوي دي دا هم تفصیل
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډبو سپی موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابل یې پخ جوړ بلشوه
هغه ځای چې سپی پرې داړه لیوم تر یوې اونۍ پورې دردناک هم کېده اوس چې هر وخت غزي ته ګورم ډېره ورته ځورېږم که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي
د کابل خار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو لطف الله مرخیل هم په خپل سیمه کې د کوڅه ډب سپی ول موجودیت شکایت کوي
ولګر د سپیانو پاک له په دې علاقه کې ډیر شوی دا ډیر د غلطه خلکو ته مزاحمت کوي ماشومان په دات زی دکان ته زی نانوایی ته زی پسمنډي وهي کله سیاسر پسمنډي وهي دغه پاک له ک زمونږ شهروالي یا دولت توجه کوي چې دغه ټوله کې
د کابل خار وسیدونکو وایي د کوڅه ډب سپي ولډارې کوچنیان لکوره نشي وتلای او لګنو سوزو سره مخ کړي دي د طالبانو تر واک لاندې د کابل خاروالي هم په کابل خار کې د کوڅه ډب سپي موجودیت تاییدوي د کابل خاروالي وایان نعمت الله بارگزی د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې دوی شپږ ویشت زره کوڅه ډب سپي د کابل خار له بیلابیلو سیمو راټول کړي دي
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,920 پیر کابل خار را راټول شوی چې له بده مرغه 8,323 د لیونۍ او سپیو په ویروس اخته و چې د اصولي لارو چارو څخه په استفادې له منځه یوړل شول او 2,104 اتیا بیا تر نیولو وروسته واکسین شوي نر هغه یې اقیم شوي او د ښځینه نسل رحمونه یې له منځه یوړل شوي.
هغه زیاته کړه چې کابل ښاروالي په ځانګړي ډول په ښار کې د کوڅه ډب سپیو د مخنیوي او کنټرول مسؤلیت لري. په کابل ښار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې خلکو یې په اړه شکایتونه لرل او د ټولولو غوښتنه یې کړې وه. د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فریدالله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت خطرناک بولي.
نو که چیرې دغه بې څښتنه سپی یو انسان وچیچي یا ویخوري، نو کیدله شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوڅه ډب سپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره کې واکسین او درملنه یې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لوړ شوي دي. یو هغه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل هغه په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. غریب خلک اخیستل وس نه لري، غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حاکم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینري دي، ماشومان انجینري دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو په ساده کم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کم ملکونه افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي، هلته زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتګار ووسی. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې ما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د شوزو د سینګار د وسایلو یا سیمسارایو پلورونکو شکایت کوي چې کای بازارونه هم داسې ساړی وي مجبور دي چې خپل دوکانونه وتړي. لبلې خوشزه او انجونی چې دغه دوکانونو اصلي پیرودونکو دی وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دو وروسته چې دندې له لاسه تللي او اقتصاد خراب شوی، اوس د سینګار توکو د پیرولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی پراپور کې نور جزئیات اوري.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د سنگار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکو او دکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیری پیرودونکو یې خسیدي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو سره په تیرو دریو کلونو کې لکار او سوداګرۍ د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ شي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکی چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي رادیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه اویا سلنه راښکته شوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه ده 2 میلیارد تومان.
موږ آرایشي توکي له ایران را واردو. مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې خو اوس بیکاره دي. نو دا تبنز بوش په کار منفی اغیز لري. که هم داسې دوام وکړي موږ څه چې شایي هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نومنه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ دوه پخوانیو پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خوځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیا لیلام کړم او ویې تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم، یا به په کور کېنم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکې او د یو ښوونځي ښوونکې زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو، کولی مو شول چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لرو ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښه وه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله اوزګار سوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم بهداشت
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو، لکه رنګ، ناخون، لپسرین، میک اپ، ځینې کریمونه، روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ ستا اړتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره لدی چې اداوی کوي په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د خزو د آزاد تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د خزو بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
د بریتانیا شاهزاده هری لکور او اور لری د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې نن خپل 23 کلیز لمانځي. د لاس کلمخ کې د بریتانیا د شاهي کورنۍ لمحتره غوړی څخه وو، خو د خپل کورنۍ پریشه ده او په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د هم راپور
شاهزاده هری تخپل کلیز مخ کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسنیو ته ویلي دي دیرش کلنی ته چې څومره خوښینه یم، څلویښت کلنی ته برعکس په همغه پرتله خوښ یم. د ځینو راپورونو له مخې شاهزاده هری یو مخ منځوي شوی دی. د بریتانیا د شاهي کورنۍ یو مبصر ریچارډ ویلیامز رسنیو ته وویل چې د شاهزاده هری باور په خپلې کورنۍ ختم شوی او کورنۍ په دې اعتماد نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا اړیکې دومره ترینګل ښکاري که دریم ګړی هم د روحي جوړې هڅه وکړي نتیجه به ورنه کړي. د شاهزاده هری اړیکې له خپلې شاهي کورنۍ سره په 2000 کال کې هغه وخت ډېرې سړې شوې چې د او د میرمنې میګان د سلطنتي کورنۍ وصول تر پښو لاندې کړل او کالیفورنیا ته کډه شول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پیژندل شوی خبریالی او پراوین فری تحری په یوه مرکه کې ویلي چې د شاهي کورنۍ یو غړي د میګان د امیندوارۍ پر مهال له ده پوښتنه کړې وه چې دا ماشوم به تور وي که سپین. هری اوس دوه ماشومان لري. د شاهزاده هری اړیکې له خپلې کورنۍ سره هغه وخت نورې پسې ترنګلې شوې چې د 2023 کال په پیل کې د سپیر په نوم د کتاب چاپ شو. په دې کتاب کې چې تر اوسه تر شپاړسو په ډیرو ژبو ژباړل شوی او په نړۍ کې په میلیونونو ټوکه پلورل شوی دی، لیکوال هری د شاهي کورنۍ او دې کورنۍ ته د نږدې یو شمېر غړو په اړه لیکنې کړې دي. هری د سپیر یا ذخیرې په نوم کتاب کې لیکلي دي چې د مخدر مواد استعمال کړي دي. په افغانستان کې تر 15 ډیر مخالف وسلوال د جګړې پر مهال وژل دي. په ځواني کې له ویشې سره چې تر ډیره مشو اړیکې لرلې، ورور ویلیام له د سره د شزې میګان پر سر داوا کړی ده. د حمله کې